پاییدم در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شماست. خدا نگهدار.
ډیره زیاته مننه له تاسو قدرمن میلمه څخه اوریدونکو ته د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې تود هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو په ولسوالۍ کې د اوسیدونکو د وژنو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. او نن د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران یوه فوق العاده غونډه کوي چې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې پکې وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. دا قزاقستان د حکومت د رسنیو مسول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره ویني. ویل کېږي چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له قزاقستان څخه د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ځایي وخت ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پوهنتون کې د اسیا د پرمختیایي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو، کرنې او مالدارۍ، اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، د ولسمشر اقتصادي سلاحکار، د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او یو شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 9 میلیونه پونډ مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر د مالی مرستې وبخي. په کابل کې د برتانیا سفیر کارین پیرز ویل د مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري اژانس وایي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او د افغانستان د پوهنې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا، هیواد په افغانستان کې په لدې پرتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او شمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیا د مالی مرستې لپاره د مالی مرستې نه په مننه وویل. تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ نامنۍ او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لدې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس د عملیات له هغې وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو لخوا د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وژل شوی. د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس و. خبر پاڼه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملینو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري. او په بغلان کې د پونتون د لیلی لپاره 520 بسترې دوه ودانۍ پرانستل شوې. دواړه ودانۍ چې درې پوړه لري د جرمني په مالی مرسته جوړ شوې. د بغلان پونتون علمي مرستیال او سرپرست سید احمد جاوید موسوی وایي د دې لیلی په پرانستلو سره مسافر او محصلینو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته کیږي.
عمارت هایی که ما در اختیار داریم، هر عمارت 32 اتاق داره.
د وای دغه دوه ودانۍ چې مختار اسپارل شوی، هر یوې 2 خونې لري چې په مجموعي توګه 512 محصلینو د ځایولو وړتیا لري. د ودانۍ لپاره مالی مرسته د جرمني حکومت د جی آی زد ادارې لخوا شوې ده چې شاوخوا 450 میلیونه افغانۍ پرې لګه خلاغلې. لدې مخکې د بغلان پوهنتون لیلی معیاري ودانۍ نه لرل او په دې برخه کې د نور ولایتونو محصلان له ستونزو سره مخ وو. ټاکل شوی دا د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یو فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازنیو ویل په نننۍ غونډه کې به د تروریزم ماتولو غوښتنه وکړي. دا وایي اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړه کړي. باید هر څه وکړو چې تروریزم ته ماتې ورکړو. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې لزان سره وړم. په پاریس کې د همغږو تروریستي حملو وروسته چې پکې 129 کسان ووژل شول، په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره د بیړني حالت د تمدیدولو په اړه د دې هیواد په ولسي جرګه کې پرون خبرې وشوې. په غونډه کې طرحه تصویب شوه او ټاکل شوې چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسه کې د درې میاشتو لپاره اضطراري وضعیت اعلان شي. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سختریزو لخوا د چین او ناروی د دوو وګړو وژل کېدل غندلی او دا یې وحشیانه هڅه بللی. اسلامي دولت سختریزې ډلې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او نارویژي یرغمل شوي کسان یې وژلي. تر اوسه څرګندنده چې دا دوه کسان څه وخت وژل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبرپاڼه کې راغلي دا جنایت د داعش ډلې بېرحمي څرګندوي چې د زرګونو جنایتونو مسؤله ده او د هر ډول طبقو او ډلو له خلکو سره یې بد چلند کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا همداراز غوښتنه کړې څو چې د دې جنایت مسؤلین عدالت وړاندې نشي داعش هم ماتې نشي خوړلی. اخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړې شي.
We should pursue a comprehensive counter-terrorism strategy.
Clinton Wade al-Arabi wa dun ghotnam kra tourism da matawul para ba ziyati hatsi wa da wai mugla tourism sar dun barze le para ba de jami strategy walaru haga che che da daish prorandiz mug ba muriyat da ghi prakhi mubarize da na da ifrati jihad prorandi che tar har dalil wede پلیکری خال قاعده وی داعش وی او کوبل کوم شبکه. هیلری کلینټن همداراز غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریه هوایی حریم د پرواز لپاره منع اعلان کړي. بلخوا په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوی. دا ریپورټونه له مخې لمړی حمله د پنځشنبې په ورځ وشو. په تل ابیب کې دوه کسان د یو فلسطینی حمله کوونکي لخوا په چاقو وهل شول. دوهم حمله په لویدیځ غاړه کې وشو چې پکې ډیری يهودان اوسي. د اسرائیل پولیس وايي یو فلسطینی حمله کوونکي له موټر ډز پایل کړ او وروسته یې موټر په لارویانو تیر کړ چې په پایله کې یو امریکایي یو فلسطینی او یو اسرائیلي وژل شول. د سرچینو په وینا ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل پولیس وايي دوهم حمله کوونکي ونیول شو. په دې اړه پلاتینې ځینې اخوا شمالي کوریا دولتي رسنۍ وايي پینګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوزي پوله د کار په سطحه د خبرو وړاندیز کړی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وايي د حکومت هغه کمیټي چې د جنوبي کوریا سره اړیکې تنظیموي سیول ته د دې خبرو لپاره وړاندیز استولی چې د نومبر په 16 نیټه به د اوربن په سرحدي کلي پان مینیوم کې وشي. د فرانسې خبري اژانس د جنوبي کوریا د یووالي د وزارت له قوله وايي چې پر دې وړاندیز غور کوي. دا بل اګیس وروسته چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پولې په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي راکمولو پسې په لوړه سطحه خبرې پیلوي. لومړی زلوی چې په حکومتي کچا د دواړو هیوادونو چارواکي خپلو کې کینی. دا و خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان کې د اونن بد د هیواد لمشانو سره خبرې وکړي. په دې اړه ریپورت سربیره مولدې خبرو وشي. په کندهار کې د ټول هیواد په کچه د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ او نن پای ته ورسېد. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. وایي حکومت دې د ستونزې د حل لپاره تدابیر ونیسي. فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. پر دې سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسه. افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان کې دی او نن به د دې هیواد له مشرانو سره وویني او خبرې به ورسره وکړي. ټاکل شوې ده چې د قزاقستان له مشرانو سره د ولسمشر د غونډې په اجنډا کې به د اقتصادي ودې په اړه همکارۍ له اداري فساد سره مبارزه او د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو ټکي شامل وي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوې ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتداري او همدارز له دغه هیواد د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنځشنبه په ماښام د قزاقستان پلازمینې استانا ته ولاړ. ولسمشر غني د دوه ورځو لپاره دغه هیواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. شاغلی غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبری اژانس ته وویل چې دای به قزاق پنګا چونکې وه هڅوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. ټاکل شوی د دای نن د ځای وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له تر ټولو بډای هیوادونو څخه یو دی او پراخې زیرمې او ښه حاصلات لرونکي ځمکې لري. ولسمشر غني د قزاقستان له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې له قزاق مشرانو سره به د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو او واردولو په اړه هم خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه د دواړو هیوادونو هیوادونو ترمنځ پر امنیتی کچه همکاری څرګندې نوې، خو ویل کېږي ولسمشر غني به له خپل قزاقستان سیال سره د امنیتی ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. ښاغلی غني په دې باور دی چې بهرني سختریزې په ځانګړې توګه هغه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دي له افغانستان سره ستونزه نه لري او د دوی اصلي ستونزه له خپلو هیوادونو سره ده. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو، د کرنې او مالدارۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار، د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي. د یو شمېر څېړونکو په وینا دا سفر د افغانستان لپاره مهم دی، ځکه چې د اقتصادي همکارۍ قراردادونه به له یوه بډایه هیواد سره چې طبیعي زیرمې لري لاسلیک سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارمندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به دولس ولایتونو په 19 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارمندنې ملي پروګرام لومړی پړاو به د هیواد اقلیمي امنیتي شرایطو او بیکاری کچې ته په پام په مستحقو ولایتونو کې پیل سي. نصیر احمد دورانی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پروګرام له پلي کېدو څخه یې هدف د ګټورو پروژو د ساتنې او څارنې ترڅنګ د کارموندنه او د کلیوالي اقتصاد پیاوړي کول دي.
زمینه ده کار برابره کی درس فیصد به مصارف ده موادو تده، یعنی اویه فیصد ما ده پا کار بانده ترکیز که او نیمه فعاله ما مغا پروژی چه ضرورت یو ترمیم تلری او دلت کار جده ایسی. پا طور ده مثال بعض جایی که ده ایسی دیر کم شه و پرزای خراب یا غبه چون که بعض جایی که لکه کانال سربندونه یا سرکونه چه خراب سویدی اغا باید اساسی ترمیم که سه هم به کار زمینه ایجاده ای، هم به تولید که موثریت راولی، او هم به اقتصاد منطقه که یورو لوبوی.
خغلی دورانی زیاد تکرار چه پا داغا پروژو بانده چه 15 میلیون امریکایی دلار لگخت رازی دا کنال، ننگرهار، لغمان، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فرا ولایتونو کې 9 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي او په دې سره به 2,00,000 ته لنډمهالې کاري زمینې برابرې سي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به 450 تنه چې نیم به یې انجینران وي په کابل کې د یوې اونۍ لپاره وروزل سي او له هغه وروسته به په یادو ولسوالیو کې عملي کارونه پیل کړي. ښاغلی نصیر احمد دورانی وایي چې د دغه پروګرام په دوهم پړاو کې به چې په پسرلي کې شروع کیږي په 15,000 کلیو کې 3,05,000 تنو ته کارونه پیدا سي او په دریم پړاو کې به چې دغه پروګرام ملي پوښښ ته ځي په 6,50,000 کې به 9,00,000 کلیوالو ته لنډمهالي او زرهاوو تنو د پوهنتون، د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو فارغانو ته دوامداره کاري زمینه برابره سي. افغان حکومت د کارموندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیکاري کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ د کارموندنې ملي پروګرام پرانیست او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت دا کار یو نیک اقدام بولي، خو د دې ملي پروګرام په سم مدیریت او پلي کېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون استاد فیروز خان مسجدی وای دا چې په هیواد کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، نو هر هغه پروګرام چې خلکو ته د کار زمینه برابروي ښه حرکت ده.
د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، نو هر هغه برنامه، هر هغه پروژه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي، تا هغه لنډمهاله برنامه وي، څوک مهاله برنامه وي، دا یو ښه اقدام دی او د خلکو لپاره یو امیدواري رامنځته کیږي. د بعضې فامیلونو د خلکو لپاره یو عاید رامنځته کیږي. امیدوار یو چې وکړی شي د دې برنامو د پاره داسې یو مدیریتي ټیم وټاکي او هغه کسان چې په راس کې دي هغوی باندې دقیق نظارت ولري تر څو وکړی شي چې واقعا د دین هغه اعظمي ګټه پورته شي.
خو ښاغلی مسجدی له حکومت غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې د له منځه وړلو لپاره باید اوږدمهالي او دوامدار پروګرامونه پلي کړي چې د هیواد په امنیت هم ښه اثر کولای سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري هلمند چې مرکز لشکرګای د ګڼو بې کوره شو خلکو کور ګرځېدلی دی. د مهاجرینو رئیس وایي قومي مشران او یو شمېر وکیلانې په کارونو کې ستونزې جوړوي. له هلمند نه به د الیاس دایي راستوله رپورټ واورو.
په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله د نادلی او مرجی ولسوالۍ ترڅنګ د لشکرګا اړوند د بابا جله سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګا ته کډه شوي دي. د هلمند مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندویو موسساتو سره یو ځای سرویګانې دوام لري او د نږدې 600 کورنۍ دپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. نورزی ازادي راډیو ټول تر اوسه په لشکرګا کې شاوخوا 1200 کورنۍ رجستر کړي دي. دی وایي د دوی د اټکل له مخې تر 2000 ډېرې کورنۍ په یاد ولسوالیو کې د نامنو له امله لشکرګا ته راکډه شوي دي.
یعنې د روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا سل تر سلو څخه اضافه یعنې سروې کېږي. سلو پنځلس، سلو لس، سل نوي، پنځه نوي. ولې اثر مې خو بیا وخت هم غواړي چې دوی هغه مراحل سره طی کوي، څه وخت زمان پیدا کېږي او شاید دا کورنۍ تر 2000 اضافه شي. لشکرګا ته چې راغلي هغه چې لشکرګا مرکز ته راغلي او د امن سیمې چې هلته موږ رسیدګي وکړو او د دوی هغه سروې وشي.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرینو د ریاست کارتونې په لاس کې دي وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنیو ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسېږي. دغه بېځای سوي کورنۍ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش لړۍ تیزه کړي او دوی ته ژر کومک ورسوي.
نوم یې دوست محمد لاش. 15 ورځې راځم وایي نن داسه سبا راسه، نن داسه سبا راسه، کاټ هم راکړی دی. مشکل دا دی چې راوم غواړي بیا ولاړ شي، بل هفته راشي، بیا چې راسه بیا دې دلته درول نه پورې وایي کې بیا ناشې دلته په یو بجې شروع کړي. بلې خو اړتیا وه موږ ولاکه شی را په وزه تاور ول نور ځای چې وګوره هکه بربان دی هلته طالبان مشکې ناشې دغه مو رایستل چې اغوستي مو دي
علامات مشکل نه دادی چې دا بس مر راځو راځو با شینی برته ولاړ شه. غوښتنه مو دادی چې بالا کارتون مو ورکړي دي چې دا مرسته راکړي. بالا مو غوښتنه دا ده.
خود مهاجرینو رئیس وایي د بېځای سو کورنیو په منځ کې یو شمېر حرفوي کسان هم ځانونه ځای کړي دي چې د اصلي بېځای سو سره توپیر ګران دی. هغه وویل د پارلمان او ولایتي شورا یو شمېر وکیلان تر څنګ ځینې قومي مشران ډېر غوښتنې کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یې چارې د خان سره مخ کوي.
اوس دغو ته چې موږ لاسرسی کوو دا ډېره یو مشکله خبره ده. ولې موږ ته هغه حرفوي خلک چې دي هغه ټولو د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولي کومک رسې مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسی نه لرو. نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي دغه هغه زموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند د شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنیو څخه هم ویل کېږي په زرګونو کورنۍ ګرشک ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند د مهاجرینو د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنیو دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سوو کورنیو شمېر به تر هغه شمېرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده. خو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري. اوس هم کندهار ته ځو. هلته د کورنیو تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی و. د نندارتون په اړه زموږ همکار رپورټ لري. د نندارتون پرون پای ته ورسید.
په دغه درې ورځني نندارتون کې د هیواد خوراکي، پوشاک، زراعتي، فیشني، برېښنایي او ډول ډول نور تولید شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سنبالېدلې چې ولایت مقام، د سوداګرۍ خونې ادارې، د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سنبالونکي حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په نندارتون کې د هیواد مرکز ترڅنګ د ولایتونو 25 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وه چې شاوخوا 1000 کسانو ځینې ننداره وکړه.
اول ځل چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړ چې په هغه کې موږ خدماتي، زراعتي او صنعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړل. په دې کې موږ د کعبه د مزار شریف د جلال آباد او د هرات سره موږ تخنیکی او انجینرینګ په بخش کې یا صنعت په بخش کې د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روسي تعداد یې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15,000 صدر اووه زرو پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي دلته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکاري پر جذب ټینګار کوي.
اینا تمام صنایعی دستی یا تولیدات خود وطن ما به نمایش گذاشته شه حتما تاثیر مثبت داره روی اقتصاد کشور ما یا روی همو صنایعی که تولید میشه.
دکتر مجول دل پدینن دارتون که چطه هرات چه دیر شش تعمیراتی رنگون ولندی سی و دکتر مجول دل چطه شش لاسی صنایع ولندی سی و او مجول دل چطه ده وچی میوه پا برخه که پا دیر الوڑ کوالتی او پا دیر شپی کین که مشتاسی وچی میوال رو چه آغا بحرانوی هیوادونو تا صدیری ری
دخو وز دستی کرده چه خمخه دنن دارتون و میدیا دقیقه طول زمون تولیدات فرمختکی دیر مرستکی.
چارواکي افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګیا چونې ته تشویق شي.
سنوز مغغله ازادې راډیو نوري په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه ښودلې او افغان حکومت نه وخت چې په دې برخه کې د اقدامات وکړي او د دې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره دی لازم تدابیر ونیسي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د دې راپور لخبرېدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشري حقوقو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغلی بیدار وایي په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیز کړي.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون همواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغو افغانانو چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډېر ځله هغه افغان کډوال زورولي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند له هغې وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او څه باندې 100 زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ دفتر هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند خنه ګڼي. کابل کې د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی رادیو ته وویل
برنامه ها و پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
با پاکستان کې له خپل همکار او مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکي ارګانونه په دې قانې کړو چې د اسناد لرونکو افغان کډوال په هغه هیواد کې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې له پاکستانی مقاماتو سره خبرې کړې چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه قانوني اسناد نه دي اخیستي.
میپذیرم گزارشه که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې د ستونزو خو په دې برخه کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو په اساس د نتیجې ته ورسېدو چې بی اسناد کډوال د هم راجستر شي. د دوی له راجستر کې دوه وروسته به ستونزه پای ته ورسیږي.
خاغلی جرات دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو لناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاتی کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. هغه ځوان پاکستانیان چې د خیر راتلونکي په تمه اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، په فرانسې کې د وروستیو تروریستي حملو له امله اندېښنه لري چې ښایي حکومتونه ولسونه د دوی په وړاندې ښه نظر ونه لري. له دوو پاکستانیانو سره چې نږدې 8 میاشتې په غیر قانوني لارو سفر کړی، فرشتې جلالزی خبرې کړي. د هغوی د خبرو په وینا رپورټ لري.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. د 8 میاشتې مخکې له خپره کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسیږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو انشاءالله زه جرمني ته روان یم. انشاءالله کوشش به کوم و به ګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوې؟ هر کار چې را برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوې؟ بل هیواد ته به د تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي چې کورنۍ یې په لاهور کې اوسي او له تیرو 8 میاشتو راهیسې په ندرت تماس ورسره نیولی دی. د محمد پلار په لاهور کې د کالیو د بستو جوړولو په یوه کارخانه کې کارګر دی. دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږتر لږه 3 میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پیژندلې دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر 8 هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي او پر کډوالو په پاریس کې د وروستۍ تروریستي حملې بار ور اچوي.
فرانس کے اندر جو ہوا ہے تو شاید جس جیسے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں مجھے بھی اسی نظر سے
شاید غیزی داوی چی مش بایر شنی ایسو پشا بن رات گوری ہوگی بوای چیز مجھ لعمل ای خلق وشل کیج خوز ما دا اکاز ہوئی حل تووسی اگر آتا ووایل چی دا فرانسی خلق دیر شا خلق دی او سیاست یہ ہم شدی
مجھے بتایا کہ ادھر کی پولیٹک بھی اچھی ہے اور عوام بھی اچھی ہے پبلک
اگر وہاں پر آپ کی مدد نہیں
نو که د فرانسې حکومت او خلک مرسته در سره ونه کړي بیا به څه کوي؟ احمد محمد او علي عمران د دوشنبې په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. د فرانسې د دې غوښتنې متن د دې هیواد د سفیر لخوا د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې شو. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
نن په پاریس کې د مرګونو حملو یوه اونۍ پوره سوه. د تېرې جمعې په شپه د وسلوالو سخت دریځو د ډلې لخوا لومړۍ حمله پر 9 بجې او 12 دقیقې وسوه. حمله کوونکو د وسلو، لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمېر خونړیو حملو کې 129 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډېره غوسه په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریه او عراق کې هم د داعش پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې. اوس په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسیس لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي تر څو دا هیوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مینوئل والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه به یې د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو په فوقالعاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپیژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت نافذ سي.
دوستانو، وخت لس نیمې بجې شوې. یو بار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوې ده افغان ولسمشر نن په قزاقستان کې د دې هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په لارښوونه د اندړ ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د برتانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیون پونډو مرسته کوي. په کابل کې د برتانیې سفیر وویل د مالي مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي هیوادونو د عدلیې او کورنیو چارو وزیران نن په یوه فوقالعاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا د چین او ناروې د دوو وګړو وژل کېدل غندلې او دا یې وحشیانه عمل بللې. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یو روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې ده. په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. او شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي پیونګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوځي پوله د کار په سطحه د خبرو وړاندیز کړی. دوستانو، په همدې سره دا خبری سات پای ته رسو. البته د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. راځو نیس پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري چمتو کړی.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د روح الله انوري سلامونه او نیکې هیلې ومني. ګرانو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د کونړ په څیر د هیواد په هر برخه کې په زرګونو ځوانان بیروزګاره دي. یو شمیر داسې هم شته چې لوړې زده کړې لري خو بیروزګاره ګرځي. د دې ترڅنګ چې زیات شمیر افغانان په هیواد کې دننه د کاروبار په لټه کې دي، خو زیات شمیر د کاروبار پیدا کولو لپاره د وطن پریښودو ته اړ کیږي. اروپا ته د رسیدو په نیت په ځانونو ډېرې سختې تیروي. څوک په لاره کې د څیرونکو ځناورو ښکار شي او څوک هم په دریابونو کې ډوب او د ماهیانو خوراک شي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې افغان دولت په دومره کلونو کې خپلو خلکو ته د کاروبار په پیدا کولو کې بریالی نه شو، او خپل بیروزګارو افغانانو ولې په هیواد کې دننه د روزګار موندلو دپاره هڅې ونه کړې. دی او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه ځوابونه ووایي. په نننی ګردی میز کې موږ سره فضل واحد افکاری، محمد آصف روفي او جنت ګل فدا میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو.
او لومړۍ پوښتنه د محمد آصف روفي څخه کو چې ولې افغان حکومت تر اوسه په دین دی بریالی شوی چې خپلو خلکو ته کاروبار پیدا کړي.
ښاغلی انوري صاحب، تاسو او ستاسو د راډیو ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو د سلام او د ادب په وړاندې کولو سره په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې په وروستیو نږدې 14 کلونو کې چې د طالبانو نظام ړنګ شو او د هغې په ځای باندې موقت او بیا انتقالي او بیا انتخابي دورې رامنځته شوې، افغانستان ته دومره پیسې رالی چې هغه پیسې که چیرې په ځای لګول شوي وي، نو فکر کوم چې افغانانو نه دا چې په خپله به کار ته احتیاج نه وي، بلکې نور خلک به دې هیواد ته د کار دپاره راتللې. خو له بده مرغه چې د دغه مرستو څخه
یو خه مدیریت و نشو خه پلان گذاری دغه د مصرف د پاره و نشو داسې بنیادی پروژه پاغه باندې جوړ نشوي چې لیوی خو افغانستان آباد کړو او بل خانه خلکو ته د کار زمينه برابر کړو بلکې واځي او واځي یو خانه د افغانانو ضعیف مدیریت داخلی اختلافات تنظیمی اختلافات دا ټول د لامل شو چې خارجیان چې نه غوښتل افغانستان آباد کې نه غواړي چې افغانستان آباد شي او دا هم یو دغه د چې پردی کور څوک نه آبادی هغه هم نه غوښتل چې افغانستان آباد شي او په افغانستان کې په داسې پروژو باندې سرمایه گذاری و نه کړه چې په افغانستان کې ځوانان ته د کار زمینه پیدا شي داسې پروژې وي چې هغه دوامدار متداوم او تلپاتې پروژې وي چې هغې کې افغانستان خلک مصروف شي ځوانان مصروف شي او د هغوی د هیواد څخه د فرار مخنیوی وشي نو یو ضعیفه مدیریت او د خارجیانو هم دا نیت نه و چې افغانستان آباد شي دغه لاملونه و چې په افغانستان کې خلکو ته د کار زمینه نشته او ځوانان مجبور دي چې نن خپل هیواد پرېږدي او لاړ شي بل ځای ته.
ډېره مننه روفي صاحب. فدا صاحب ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه و چې افغانان بېروزګاره پاتې شو او لا نور هم پاتې کیږي؟
زه خو په سر کې د ګردي میز دغه ملګرو ته سلامونه او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې روپی صاحب خبره وکړله یو خو دغه مرستو صحیح مدیریت ونشلو خو بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې تقریبا هغه زمونږ د پیدایش نه چې پیدا شوي و جګړه ده او همدغه شان د جګړه ده او جګړه ده همدغسې پسې جګړه ده. دلته که ډېر کرته مدیریتونه کېږي هغه د جګړو مدیریتونه کېږي. دلته ولسمشر دلته پسې ښکته کابینه هغې لومړي سر کې دغه غواړي چې دغه ناخوالو نه ځان وباسي دغه ناخوالو نه وروسته بیا د کار زمینه ولسونو ته پیدا کړي او دغه شانې رسمي وظیفې ورته پیدا کړي دغه شانې د تجارت په برخه کې د ګاونډیو سره اړیکې خو بد بختانه به دا ویو د بده مرغه به دا ویو چې په وطن کې سور جنگ روان دی نو چې په سور دغسې سور جنگ روان وي په هغې کې به څوک د کار څه زمینه مساعده کي او دغه شانې د تجارت او همدغه شانتې د رسمي وظیفو نو د لومړی سر کې دا ده چې دغه جګړو دپاره داسې یو لار وکتل شي چې څو افغانستان د دغه سره ووره را وځي د ګاونډیو سره په دې اړه باندې مخره وابط وشي دغه شان د نړیوالو سره په دې باندې خبره وشي چې کومه وعده نړیوالو کړې وه د تروریزم پر ضد باندې به دا به د افغانستان د دولت تر شا ودرېږي او د دوی ملاتړ به کوي د دغو سره دا خبره وکړه شي چې دوی څومره په رښتونې دي له نړیوالو دغه وغوښتل شي دغه هیوادونه چې د افغانستان سره اوس پیلن په دا جنګ کې ښکیل دي چې دوی څومره صادقه دي دوی څومره کولی شي چې افغانستان له دغه ستونزو له دغه بحرانه وباسي تر څو افغانستان له دغه بحرانه وتلی نه اوسېږي همدغه شانې بېروزګاران به هم زیاتي وي همدغه شانې قتل قتول به وي او همدغه شانې ځوانان به نور هم ورځ تر بلې له هیواده ووځي تر څو پورې شي افغانستان له دغه بحرانه وتلی نه اوسېږي نو د کار دپاره زمینه نه مساعدېږي.
افکاري صاحب، فدا صاحب وویلې چې جنګونه دي جګړې دي چې د خلکو د کاروبار مخه نیولې ده، افغان حکومت او نور چې څوک دي دلته د هغوی هم دې ته نه پرېږدي، د هغوی یوازینۍ هڅه دا وي چې د جګړو مدیریت وکړي. روفي صاحب بیا وویل چې صحیح مدیریت ونه شو د کارونو. ستا په نظر باندې نور کوم لاملونه و چې دلته د خلکو نه روزګار واخیستل شو یا خلکو ته کاروبار برابر نه شو؟
انوري صاحب، تاسو او د خپل بحث ګډونوال او همدارنګه ټولو اورېدونکو ته زه هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا رښتیا ده چې په افغانستان کې نامنی بې امنیتي یو له هغو مسایلو دي چې خلک یې دې ته اړکلي دي چې هیواد پرېږدي او له هیواده ووځي. خو دا چې ځوانانو ته روزګار نشته په دې باندې زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه کم ځوانان چې هیواد پرېږدي او له هیواده باندې ووځي دا هغه ځوانان نه دي چې واقعا دوی ته دلته روزګار نشته او کار نشته او دوی هیواد پرېږدي او ووځي، ځکه دا هغه ځوانان دي چې د یو څه سرمایه لري او د سرمایه په مټ باندې د هیواد پرېږدي او له هیواده وځي. هغه سرمایه کدی چې دالته ځي د دوی په وتلو کې هیواد د بحران سره مخ کیږي. دوی چې دغه هیواد پرېږدي او ځي او دونه سرمایه بندي کدغه سرمایه په خپل هیواد کې په دې باندې سوداګري وکي د خپل هیواد دفاره دلته یو دسه کار روان کی چې دا هغه په روزګار شي هغه نه دا غي سره دو درې کسان په هغه کې نورم په روزګار کیږي. کوم خپل دې تلمن وو چې یاره
هواد د بحران سره مخ کیږي. دلته ځوانان ته روزګار نشته، ځوانانو ته کار نشته، او هواد پریدا ولته ځه الته هم داسې تیار ډوډۍ نشته دی. ځکه دا بحث کې چې کوم میلمانه دي، دوی ټول د خارجي هیوادونو، اروپایي او امریکایي هیوادونو کتلي دي. د افغانانو ژوند دوی ته معلوم دی چې هلته دوی د څونه ستونزو سره مخ کیږي. زما هدف دا دی که چیرته افغان دولت د دغه څه مخه ونه نیسي چې د بهر نه راوګرځي، هغه ځوانان چې هلته ځي هغوی ته دلته اړتیا ده. داسې ځوانان نه دي چې هغه په بازار کې بېروزګاره دي یا هسې خوشې تشې په کوڅو کې ګرځي. دا هغه ځوانان دي چې هغوی دلته ادارې پرېږدي، هغوی مدیریتونه پرېږدي او د دې زګنې نه روان دي. زه درته ډېرې نمونې خوولی شم. دا څوک چې تللي دي او زه یې پېژنم، یا به معلمي، یا به ماموري، یا به مدیري، یا به په بله انجو او موسسه کې کار کوي. دا خپله روزګار دی چې دی خپله روزګار پرېږدي او ځي.
پوښتنه دا وه چې ولې دلته کاروبار خلکو ته پیدا نه شو؟ ولې دا خلک دلته خپله سرمایه خپله ولې نه لګوي؟ دونه ډاډه نه دي څنګه دی؟
زه د فدا صاحب سره په دې خبره کې موافق یم چې بې امنیتي چې دا لوی لامل د بېروزګارۍ دی. خو ولې موږ خپله په لوی لاس باندې دغه څه ته لمن ونه وهو او دا بېروزګاري او دا 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 بې امنیتي داسې نه کړو لکه چې څنګه امریکایانو بنارې والې چې د 2015 کال نه وروسته به بالکل افغانستان سقوط کوي او افغانستان به دغه کیږي، دا دولت به ختمیږي. ولې هغسې نه ده؟ موږ د 2012 د 2011 د 2014 کال نه مخکې باید وګورو او اوس افغانستان ته وګورو چې افغانستان څومره پیشرفت کړی، افغانستان څومره په خپل اقتصاد باندې ولاړ دی، افغانستان ځوانانو ته څومره کار او روزګار پیدا شوی دی. موږ باید دغه وګورو، د دغې سره باید فرتله وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ.
روفی صاحب، افکاری صاحب ویلي چې خلک په لوی لاس باندې نورو هیوادون ته ځي، څه سرمایه چې دا وړي ځان سره هغه هلته لګوي یا هغې باندې ځان رسوي، قاچاقبرو ته یې ورکوي. ستاسو په نظر باندې تر اوسه افغان سوداګرو د افغان بېروزګار ځوانانو دپاره څه کړي دي؟
انوري صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. افغان سوداګرو په افغانستان کې به ډېر څه کړي وي، خو له بده مرغه لکه څنګه چې د میز ملګرو اشاره وکړه، په افغانستان کې نامني ورسره د سرمایه ګذارۍ دپاره د شرایطو نشتوالی افغان سوداګر دې ته مجبوره کړي چې دلته سرمایه ګذاري ونه کړي او ځوانانو ته، بېکارانو ته د کار زمینه برابره نه کړی شي. تاسو وګورئ، په افغانستان کې لومړی د سرمایه ګذارۍ دپاره دولت باید سهولتونه برابر کړي. د یو سوداګر امنیت ونیسي، هغه ته ځمکه ورکړي، هغه ته برق ورکړي، د هغه ټول اړتیاوې ته د قانون مطابق چې دوی په دولت باندې حق لري هغه ته برابر کړي، بعد له هغې به سرمایه ګذاري وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه څه نشته دی. تر ټولو مهم شی چې د دغه څه د برابرولو دپاره لومړنی قدم بلل کیږي، هغه په افغانستان کې امنیت نشتوالی دی. تاسو وګورئ، نن د ښارونو نه بهر څوک 5 کیلومتر وړاندې تللی نشي. د کابل ښار وګورئ، لوګر ورته په 2 کیلومتره کې پروت دی، خو د دوه لارې د لوګر نه خواته څوک تللی نشي. دا خپله ناامني ده. که سوداګرو ته لومړی امنیت او بیا د سوداګرۍ د پانګونې دپاره زمینې برابرې شوې، نو په سلګونو نه، په زرګونو نه، بلکې ما درته مخکې اشاره وکړه په خپل لومړی ځواب کې چې نور خلک به دلته راتللی افغانستان ته. ځکه تاسو وګورئ، دونه پیسې چې افغانستان ته رالی او هغه واقعا په کار لګېدلې، نو په افغانستان کې به د خلکو، ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. خو له بده مرغه سوداګر تښتول کیږي، سوداګرو ته د امکانات نشته دي، هغه دا جرأت نشي کولی. تاسو وګورئ، ډېر افغانانو فابریکې دي چې په خارج کې سرمایه ګذاري کړل ده، پلانې فابریکه ده په دوبۍ کې سرمایه ګذاري کړل ده، هغه ځای تولید شوی مواد راځي دلته په افغانستان کې خرڅېږي، خو له بده مرغه افغانستان ته هغه خپله سرمایه نشي راوړي. تاسو وګورئ، په مالیزیا کې د افغانانو فابریکې دي، د هغه ځای کې خپله سرمایه ګذاري نه کړې دي، هلته خو بیا د هغه ځای کاریګر پکې کار کوي، هلته خو دا د افغانستان نه څوک نشي بولی، په غیر له دې چې یو مدیر د دې ځاینه بوځي، خپل دغه په مدیریت کې، فابریکه په مدیریت کې، خپله کارخانه په مدیریت کې کاریګر نشي بوله. له بده مرغه چې دغه لاملونه دي چې سوداګر په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې خپله سرمایه ګذاري وکړي په ډاډه زړه، او خپل افغان ورونو ته، بیکار ورونو ته د کار زمینه برابر.
ډېره مننه روفي صاحب. فدا صاحب، تاسو مخکې مو ویلې چې یوازینی لامل چې دی د بیروزګارۍ د زیاتوالي هغه جګړه ده. که چیرته همدغه شان ته بیروزګاری موجوده وي، ستا په نظر باندې جګړه به همدغه سي دوام ونه کی، نور به هم زیاته نشي؟
همدغه خبره ده. لکه دلته چې مونږ د ډیر ځوانان نورو دغه تیر ورځې می ملګری وو، هغه کیسه کوله، ویل چې یو ځوان چې خارج ته تللو، او هغه ویل چې زه خارج ته پمدي خاطر باندې راغلم، چې زما کاروبار نه و په بیا بیا باندې زه طالبانو هڅولم چې دی زموږ سره یو ځای شو د دولت پر ضد باندې بکړه کې همدغه بیروزګاری نه دي چې همدغه جګړو ته موقع برابروي ځوانان چې بیروزګاره دي لکه زیاتو ځایونو کې موږ دغه بد تبلیغات اورو چې دلته داعش دی هلته طالب دی $1500 ورکوي او دا ورکوي د نورستان نه ځینې خبرونه رسنیو نشر کړل همدغه بیروزګاران دي او د افغانستان د دولت د اسلامي دولت دښمنان چې دي همدغه ځینو دغونه لاملونو نه هغه استفاده کوي او دغه لاملونه لا پسې دغه نامنیو ته لمن ولکې لمن وهي هلکه بیروزګاری شو له د ځوانانو بیروزګاري هغه وسلوال مخالفین چې د دولت پر ضد باندې دي هغه په همدغه ځوانانو باندې کار کوي او هغه خپلو لیکو ته مجلبوي که چېرته دغه ځوانانو ته په دولت کې کار پیدا شي مثال په نور داسې موسساتو کې کار پیدا شي په تولیدي فابریکو کې کار پیدا شي نو د دغه نامنیو مخه تقریبا نیول کېږي یو په دغه باندې بل دا چې په ملي احساس باندې باید که مثال طالب په دې وطن کې جنګیږي که مثال داعش په دې وطن کې جنګیږي د هر یو لپاره دا په کار ده چې دا زمونږ وطن دی تر څو پورې به موږ ورانه واغ زمونږ سره چې خلکو ازادي اغستلې ده جاپان دی پرونی پاکستان دی دی کوم حتی ورسېده جاپان کوم حتی ورسېده دغه یو ملي احساس باندې ما په ملي روحیه باندې د دغه لاملونو د دغه جنگ او د دغه جګړو مخه نیول کېدلی شي خیر دغه روزګار انځري د ونه پانی وخرما زری په غریبۍ کې ژوند وکم زری په بنگله کې نه وسېګم په چوپړې کې د ژوند وکم خو چې زما وطن شي لکه د حمزه بابا یو بیت د زړه وچ هډو کې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کا که چرته دغه شانتي احساس زمونږ د لوی سره زمونږ د ځوان سره زمونږ د پخې عمر سره زمونږ د دولتي چارواکو سره دغه شانتي هغه وسلوال چې په غرونو کې د دولت پر ضد باندې کړه وړه کوي دا غوی سره دغه احساس پیدا شي چې تر کومه پورې جنگ او د چا دپاره جنگ او د چا په ګټه باندې جنگ حکمتیار صاحب مخکې پېښور کې ویلي توفنګدار بې هنر جنگجوي بې هدف است هغه جنگ کوونکی او هغه ټوپک لرونکی چې هغه هدف ونه لري او جنگ کوي د دې جنگ به هدف دی نو وزر جنگ کوم زر چاره پاره کوم وطن می خپل ورانیږي د وطن بچی می خپل پکې مري بیروزګاری د هر څه تقریبا افغانستان له دغه ټولو پرمختګونو نه چین نړۍ کوم حالت روانه ده منکم حالت روان یو له دغه نه پاتې کېدل زمونږ هم دغه به هنري ده مونږ د چاره پاره جنگیږو هغه هدف زمونږ معلوم نه دي خو تام ټوپک راغسته ما ټوپک راغسته تم خپل وطن دا نه زم خپل وطن دانم تم د وطن بچی وژن نظم د وطن بچی ته د وطن تاسیسات ورانه زده د وطن تاسیسات ورانه کداغه احساس تر څو په طالب کې پیدا شوی نه تر څو په داعش کې پیدا شوی نه تر څو په هغه افغان کې چې هغه د دې دولت تر سوري لاندې وظیفه اجرا کوي په دې کې احساس پیدا شوی نه زموږ ولسی جرګې په غړو کې احساس پیدا شوی نه په جمهور رئیس کې په وزیرانو کې دغه احساس پیدا شوی نه وسیږي په د سټیج په خبرو باندې نه کیږي په افغانستان کې خبرې کیږي عمل بد دی تر څو پورې وینا او عمل سره یو ځای شوی نه وي او تر څو دغه ملي احساس په افغانانو کې پیدا شوی نه وسیږي دغه نام نه بم روان یو دغه بیروزګاری
دا سبب لکه څنګه چې نور ملګرو ویلې خلک سرمایه لري نن چې څومره خلک فرار کوي د هیواد نزوانان یا یو شمیر کورنۍ هغه اکثره دومره پیسې لري په لکونو افغانۍ لري یا په زرګونو ډالر لري چې هغوی د دې نه تر اروپا پورې ورسیږي که هغوی دلته خپله سرمایه دغه چې کوم قاچاقبر دور کوي هغه دلته ولګوي په خپل هیواد کې د افکاري صاحب خبر یو څو کسان به نور بیروزګار ورسره په کار شي او خپله به یې ژوند ښه شي په دې اړه څه ویل
زه د افکاري صاحب خبره مخکې ورته د اشاره وکړله زه کامل همدغه خبره تاییدوم اوس چې خارج ته ځي زما د افکاري په شان کس خارج ته نشي تللی خارج ته هغه سړی ځي چې دلته اوچتې وظیفې لري اکثره موږ چې پیژنو په موسساتو کې $2000 $3000 حتی تر $10000 پورې کسان دي دلته ورته گاډی شته دلته ورته دفتر شته د جیمی بخارۍ لري د وړي ایر کنډیشن لري په گاډی کې هم همدغه شانتي ملازمین ورته ولاړي خادمان ورته ولاړي خو ولې دغه کسان چې د خارج خبرې اورېدلې دي په خارج کې که بادشاهان دي هغه دغه وطن بادشاهان پاچان دي که د دې ځای پاچا لړ هم ته هلته ګدا دی هلته به څه کوي دلته په وظیفه باندې دی دلته ورته ملازمین دي ښه ژوند او ښه سهولت ورته برابر دی ولې همدغه کس چې دلته مدیریتونه پرېخوستي دي دلته ډایرکټري پرېخوستلې دي اوبه اوچتی اوچتی وظیفې پرېخوستي ولې هلته په هوټلو کې لوخی دي د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی خبره ده چې بیګای خبره کوله ویل بیروزګاری به ولې دلته نه زیاتېږي وایي دلته هغه کار چې افغان ورته ډډه نه لګېږي افغان ور لګوتې نه وړي هماغه کار په خارج کې د دې نه بدترین او بد کار کوي اوس همدغه کس چې دلته $1000 $2000 اخلي هغه لوښي په هوټل کې انځي نه انځي ولې که د دې ځای نه لاړ بیا هلته په خارج کې لوښي دغه سرمایه چې ته قاچاقبر له ورکې په دغه سرمایه باندې ستا تجارت نه کېږي ولې بې نه کېږي خب همدلته به تجارت کېږي بې مثال په دې نه کېږي دوه کسان درې کسان چې دغه سرمایه سره راټولې کوي د دینه هغه خبره لکونه ډالر جوړیږي چې لکونه ډالر به جوړ شو په مشترکه ډول په د گاونډي هیوادونو افغانستان یو هیواد دی چې په دې کې هیڅ نشته دی ټول پکې دغه دی واردات دي نو دلته بیا د تجارت زمينه خورا ډیره مساعده ده درې کسان دی یو ځشي سلور دي سره یو ځشي سلور چې دغه سرمایدار یو ځشو د سلو کارو سره نور برابرېږي یو جنس راوړي افغانستان ته دلته په نور باندې پرچون پوری یعنی د سلو سره نور زمينه برابرېږي زما په نظر باندې دغه روپۍ چې دی قاچاقبران لور کوي خپل ملګري دي سره هغه خارج ته زیدې سره راټول شي او هغه د ډیرو امسا وې دی وګړې کی دې سره راټول شي او په دې باندې د بغړ تجارت شروع کی د دې سره تقریبا د سونو کسانو نور اقتصاد برابرۍ کې او دغه د بار د کار زمينه برابرۍ
ډېر مننه خدا صاحب
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه اوري
افکاری صاحب هر کال مونږ وینو چې د پوهنتونونو څخه په زرګونو ځوانان فارغیږي هغوی اوس بېروزګاره دي یوازې دولت ته تمه ده چې باید دولت ماته وظیفه پیدا کړي نور داسې زیات دفترونه لکه څنګه چې فدا صاحب ویلې تاسو ویلې خپله سرمایه نور هیوادونو کې لږه لږه سرمایه خلک راوالي کار پې شروع کړي او هغه لوړو پوړیو ته ورسیږي خو زموږ هیواد کې په ځان مونږ بې باوره یو نه پوهیږو که نور څه لاملونه دي چې مونږ خپل کاروبار ولې نه شروع کړو
ډیر مننه انوری صاحب یو خود دولت نه دا ځوانان ته دا تم او توقع لري چې مونږه تعلیمونه وکړو ځکه په دې بدو شرایطو کې خلک خپل بچیانو باندې تعلیم وکړي او هغه ته بیا هم زمينه د وظیفي یا د کار د دندې نه ملويږي د خپل یو نه مایوسی ده ډاکټر صاحب اشرف غنی نه خلک تم ډیره زیاته لرله و جام دا و چې هغه بار بار د دې اعلان کوو چې په بانډه کې او په غر کې چوپان تم داغه دغه ګور رسیدو چیر ډاکټر صاحب اشرف غنی برنامه لري خو په دې خلک پوه شو چې دا برنامه لري دا به ځوانان په دندو وګماري دا به دا ملک چې دی د اقتصاد به غنی کې او په خپل خپو به ودرې ځوانان به په کار شي امنیت به پیوړې شي د دغه نیګانه خلکو په ډیره خورا پراخه تندې باندې د ترایه ورکلا اوس چې موږ ګورو هغه څو خپل کار ته نه پرېږدي چې مطلب هغه ځوانانو ته دغه برنامه چې هغه لرلې اغه پلی کی اغه عملی کی نو دغه یو خبره ده بل رازو دی ته اغه دا هم د نورو هیوادونو سره دا پروتوکولونه لاسلیک کړی دي خو ولې په سعودي عربستان کې اغه خبره وشول تر اوسه پر عملی نه شول کوچیر ته زمونږ سعودي عربستان زمونږ ځوانان جذب کی الته په کار باندې هغه ته کار پیدا کی لکه د نورو هیوادونو نور اسلامي هیوادونو لکه گاونډي هیوادونو اغه ته چې دا زمينه برابر کړي نو زما غوښتنه ده د ولسمشر نه چې اغه برنامه چې اغه لرلی باید اغه عملی کی باید اغه پلی کی او کوڅو کې
دا چې خپل باید خلک ولې ځان نه خوځي خپل ولې نه کوي
راځم دغه ټکی ته خو کوڅو کې کار ته نه پرېږدي او دغه برنامه عملی کولو ته نه پرېږدي نو هغه درخ کار شي ولسمانه دغه غو کې چې دا ستونزه لرم او څوک مینه پرېږدي ولس او ځوانان به ته هم بیا دغه ګیله نه کوي انوري صاحب راځم ستاسو دغه خبره ته چې خلک ولې خپل کار نه کوي خلک خپل کار کوي خو د مایوسۍ په چوکاټ کې ځکه دلته د دولت په ضد باندې تبلیغات کیږي د نام نه تبلیغات کیږي د دولت د فاره د اغه مخالف نه چې په غره کې د ماشه په ګوته باندې ناشته دولت ته د اغینه اغه تبلیغ کون کې چې دلته ناشته اغه د اغه وسلوال نه ډیر بدتر دی باید دولت د دغه تبلیغات اول مخاوني سي او امنیت فضا چې د هم ډاډمنه کی ځکه د نام نه د وژنه خلک دلته خپل سرمایه
باندې روفي سر اخیره پښتونستان دا چې څه کولای شو دولت څه کولای شي خلک څه کولای شي چې ترڅو خلکو د کاروبار پیدا شي د خلکو ژوند ښه شي
انور صاحب محترم دولت دا مسولیت لري چې خپل خلکو ته د ژوندانه شرایط د خپل قلمرو په حدودات کې برابر کی دا دولت مسولیت دی چې خلکو ته د کار زمينه برابر کی هغه کو د دولت په چوکاټ کې یا د دولت د چوکاټ نه بار په خصوصي چوکاټ کې دا دولت مسولیت دی دولت ووس هم کولای شي چې د خپل نړیوالو دوستانو په مرسته باندې داسې کارونه داسې پروژې د خپل کړی چې په هغه کې ځوانان ته د کار زمينه برابر شي او بل خوانه په خپل خلک دی ته وهڅي په دې اړه یو پراخ کمپاینو کې تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې خلک په خپل په ځان باندې متکی نه دي چې یو کار شروع کړي د صفر نه شروع کړي لوړ پوړی وته د سوداګرۍ او د کار ورسیږي دغه لپاره باید هم دولت زمينه سازي وکړي ځکه کله نه کله
داسې کیږي چې واړه سوداګر د غټو سوداګر لخوا خوړل کیږي، د هغې هغه کمه سرمایه صفر ته راځي، هغه څه چې د سره دي په دې مطمئن نه دي چې زه که په دغه برخه کې سرمایه کومه زه به پرمختګ وکړم، دا ویره ورسره ده چې غټ سوداګر موږ خوري. همداسې کیږي ډېر داسې فابریکې زه په افغانستان کې د هغې نه خبر لرم چې په افغانستان کې تولیدات کوي، خو له بده مرغه دلته په ده باندې ټیکس زیاتیږي او په مقابل کې د خارج نه مال را روان دی بدون له دې چې ګمرکي هغه قانوني محصول پرې وضع شي، د هغې نه باید پرې زیات شي تر څو دغه افغان سوداګر ته افغان تولیدونکي ته دا کارخانه کامیابه شي، د هغه تولیدات خلک واخلي، خلک تشویق شي، د یو خانه دولت د دغه سوداګر دپاره د کمپاین وکړي، بل خانه ته هغه مالونه چې د خارج څخه راځي په هغې باندې ټیکس لوړ کړي او دغه د هغې بدل چې دلته په افغانستان کې تولیدیږي هغوی ته زمینه د کار برابره کړي، په هغوی باندې ټیکس کم کړي. حتی په ډېرو ځایونو کې داسې کیږي چې هغه لومړنۍ سرمایه کې هغه باندې ټیکس نه لګوي، کله چې دا یو حد ته رسیږي دولت د هغې بودیجه سنجوي، د زی د هغې ګوري، د هغې کار ګوري، بعد د هغې په هغه باندې ټیکس د هغې وضع کوي.
اکثره هیوادونو کې رفی صاحب خامو موادو باندې واردولو باندې ټیکس یا کوي، هغه هم کمی ځکه چې خپل وطن ته مال راوړي، خام مواد هغه بلته کارخانه کې جوړي او تنې پاخه مواد جوړي.
خبره هم دا د انوري صاحب چې که دوی په خامو موادو باندې هغه ټیکس چې یو سوداګر پکې ګټه وکړی شي دغسې کمی کیږي، نو واقعا هغه افغان سوداګر چې په خپله شخصي سرمایه دلته جنراتور چالان کړی، فابریکې فعاله کړله، هغه به وکړی شي د دغه تیلو مصرف، د جنراتور مصرف او د مزدور معاش وایستلی شي، او حد اقل خپل هغه اولاد دپاره هم یو مړی حلال روزي پکې پیدا کړي، نو دوی به وکولی شي دلته به سرمایه ګذاري وکړي. نو دغه د حل لاره ده چې افغان دولت خپلو سوداګرو ته، خپلو پانګوالو ته د هیواد دننه زمینه برابر کې او د هغې د تولید لپاره مارکیټ پیدا شي په افغانستان. تاسو وګورئ زمونږ افغانستان ته ډېر هغه توکي چې په افغانستان کې د تولید امکان شته تولیدیږي، ولې بیا هم د خارج نه راروان دي؟ هغه خلک ښه خوښي نسبت دې ته چې افغاني توکي واخلي، افغاني تولید واخلي، ځکه دې یو خانې قیمت جګ دی، بل خانې کیفیت دوی ته داسې ذهنیت ورکړ شوی چې کیفیت یې ټیټ دی، نو ځکه دا نه اخلي. افغان دولت باید خپلو سوداګرو ته زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي او د خارج نه د تګ او د فران مخنیوی وي.
تور دیوال تکی ناستم لکشان دمی تستا دکور دیوال تکی ناستم دت نور خواکی اگه تور دیوال تکی ناستم پکن سایا دونو دسیو زورلم او دسیو زورلم پکن سایا دونو دسیو زورلم او دسیو زورلم زنگرا خون کو سپ زور دیوال تکی نستم لکشان دمی تسا دکور دیوال تکی نستم دت نور خواکی غطور دیوال تکی نستم بستا یا دنو مد جوند ټول سوستا او ټول سوستا بستا یا دنو مد جوند ټول سوستا او ټول سوستا دمر رنزور شوم چې نسکور دیوال تکې نستم لکشان دمی تسا دکور دیوال تکی نستم دت نور خواکی اغتور دیوال تکی نستم پراتلو بند خبر کنا او تو خبر کنا ماوی چتمه پراتلو بند خبر کنا او تو خبر کنا تاسو کو سکه شوم پشو دیوال تکي نستم لکشاند مه تاسا د کور دیوال تکي نستم دت نور خوا کې غتور دیوال تکي نستم خالی دستا بلتون طول جون گورا لخوری ری آورا لخوری ری خالی دستا بلتون طول جون گورا لخوری ری آورا لخوری ری پکلن گونو کشم خور دیوال تکی نستم لکشان دمی تستا دکور دیوال تکی نستم دت نور خواکه غتور دیوال تکی